لور بجا او دیش دقیقه شوی لند خبرن. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیره د شزو انجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوپ ورکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي همغه کونکي فرایدون سیندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل واکار ځمنه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي. د میدان ورتک ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو دروش کسانو د فاتحې مراسم پرون تر سره شول چې د ورستوي سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلی اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو. پیښو ته د رسیدو په چار کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د ورستوي سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شویو یو څلوېښت د مړو شمېر یو څلوېښت کسانو ته رسېدلی. تاکل شوی د ناتو اوکراین نوې تاسیس شوی شورا نن په لمړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی وویل له دغه غونډې مخکې د برېټانیا له سر اعظم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په کې ډیر لس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي. دا چې اسلام د معتادینو د ماشومانو روزنې ته څومره اهمیت ورکړی په دې اړه مول دینی عالم مولوی عطاءالله فیضانی سره مرکه کړي.
د چې مور او پلار معتاد وي نه تنها ده سدوی د خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي.
دا دروف په نوم یو معتاد وایي چې زمانو ته می خلک د پوډری اولادونه وایي.
دا د خاطره می دا چې یاران زوی راغی زړه له کوڅه وایي پلار پوډری زوی راته وایي په کلی کې په کوڅه چالو کړم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګر شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان می درد کوي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې او ساتنې روغتیایي مرکزونه جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې مرکزونو یا کمپلیکسونو په جوړولو کې به تر لس ډیر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د درملنې تر څنګ هغو معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي چې روغ سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د افغانستان په شپږو حوزو کې یو مرکز یا روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس په جوړولو کې به تر لسو ډیر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د روغتیایي خدمتونو تر څنګ تر درملنې وروسته معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس نورالامین زرمل وایي چې په دې لړ کې لومړی کمپلیکس د کندهار ولایت د تختپل ولسوالۍ په یو نظامي مرکز کې جوړ شوی دی.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې ډیر لس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده چې د هغه ډیر لس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ته چې د دوی په برخه کې خپل خدمات عرضه کوي.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کاوه، خو په تیرو دوو کلونو کې ډیرو مرکزونو د اقتصادي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې تر 500 ډیر مرکزونه بیرته فعال سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې فعال مرکزونه د درملو او نور موادو له جدي کمښت سره مخ دي، او د دې تر څنګ د محتاجونو د درملنې په برخه کې مسلکي افراد هم لږ ورپاته دي. په داسې حال کې چې د ښځینه محتاجونو د درملنې خدمات ښه ډېر کم سوي، د کندهار ولایت د نشي موادو د کنټرول مدیر مولوي سردار ولي وایي دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې د معتادو ښځو د درملنې یو نوی مرکز جوړ کړي.
په کندهار ولایت په داخل د شهر کې معتادینو یو سلبسریز روغتون لرو چې تر دا مهاله په یوولس میاشته کې موږ 1000 اویا تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس یې ترسره سوی دی. په انشاءالله په دای څو ورځو کې داخل د کندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشه توکو روږ د زنانو اړوند هم یو سلبسریز روغتون فعالیت انشاءالله رامنځته کیږي.
د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو له تړل کېدو او معتادینو د درملنې په برخه کې د مسلکي اشخاصو د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي دي. د دې معتادینو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې او د نشي موادو د استعمال اندازه یې هم ډېره کړې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زیربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشي لی بچي مور دی پودر وهي، پلا دی پودر وهي، یا مې خور دې زه ته پودر وهي، یا دې مېړ پودر وهي.
لا په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه، په خم خم مورم.
چې موږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئ مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د ډیورنډ کرخي ها خواته د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د کیمیاوي نشئ موادو او احتیاط د ډیرې دوه په اړه شکایت کوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې نشئ مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو د دوی ځوانان خو څه چې خزو یې هم نشئ موادو ته مخه کړې ده. دوی وایي که څه هم د دوی په سیمه کې نشئ مواد نه جوړیږي، خو د پاکستان د امنیتي ادارو د بې کفایتۍ له امله د دوی سیمې ته د کیمیاوي نشئ موادو قاچاق ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ډیورنډ کرخي ها خواته د جنوبي وزیرستان ښکته ولسوالۍ د سړک څنګ ته څو معتادین سره راټول شوي او په ګډه د ښیښې نشه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پخوا د دوی په سیمه کې یوازې د چرسو نشه رواج وه، خو اوس ډیری ځوانان په ښیښې او نشهیي ګولیو معتاد شوي دي. د جنوبي وزیرستان یو قومي مشر عمران مخلص وایي د دوی په سیمه کې نشئ مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دا کار د دې سبب شوی چې په وروستیو وختونو کې د ځوانانو ترڅنګ د دوی د سیمې ښځې هم معتاد شي.
ځوانون هغه د نشه طرف ته رز په رز د ده ریشیو زیاتېږي. دا شاید دمره زیات شو چې نن سبا کې فیمیل هم په دښتي کې ملوث وي. زنانه دلته لکه مثال آیستا دا دلته لکه عادت پیداوار یې نشته، او چې کوم چار دي ایله پیدا کړي څه خاص پیداوار نشته، کنه ستنه لګېږي کنه. نو دا دلته په وزیرستان کې پیداوار نه دی خوردري می.
د جنوبي وزیرستان خلک کڅه هم د نشئ موادو د قاچاق د لارو سی مونمونه نه یادوي، خو وایي چې د دوی په سیمه کې نشئ مواد ښکارو آزاد خرڅيږي، او د پاکستان امنیتي ادارو ته هم ګوت نیسي چې د دوی په وینا د نشئ موادو د قاچاق او خرڅولو مخه نه دی نیولې. د ډیورنډ کرخي ها خواته جنوبي وزیرستان د افغانستان له جنوب ختیځو سیمو سره نښتې دی. په خوا جنوبي وزیرستان ته له نورو ځایونو څخه چرس قاچاق کېدل، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې خپل د بنګو کښت رواج موندلی دی. دا چې د دې سیمې اوبه او هوا د مناسبه نه ده، نو دلته د کوکنارو کښت دومره وده نه ده کړې. د اعظم ورسک د سیمې اوسیدونکی عزیز وزیر وایي چې د اوزګارو ځوانانو ترڅنګ اوس د ښوونځیو زده کوونکو هم نشو ته مخه کړې ده.
چې ملاتي د میجو ځانون دی دا د رجیټ په نشم لري د شوې دي دا آی سی اس د هرڅ چې په ګرمه استعمال دي چې سره د نور ګولې دی انجکشن دی بالکل دې د خپل مالتا ځانون دی باربوت کول ډېر کم کمو چې باربوت کول او چا چې نشادو دا آی سی دی دا په ګرګ دا سره هم خرچي شي بل کم کمو کې چې دې او بیا بالکل د سکول دی په دې باندې شګو مې ریټي دی ا ه سکول او چې کوم عمر دا دی زرا شو الان کې نور او د پولیسو څخه چار دي چرته شي و مخنیوي وو
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته 14% نشئی مواد د پاکستان له لارې قاچاق کیږي او څه اندازه نشئی مواد هم د پاکستان په بازارونو کې خرڅیږي د نشئی موادو د چیرونکو ډیوټ منسفلټ چیرینه خي چې پورسته دوه کالو کې د ډیورنت کرخي ها خواته د عمان بوټي په مرسته هیروئین او خيخه جوړیږي
ترنو اوریدونکو په راپور کې مواردل چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي زموږ د سیمې د نارینه و ترڅنګ خځې هم په کیمیاوي نشئی موادو متعدی شوې دي
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما متعد کړئ په یو دو څوک نه متعدیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی متعد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوري په لنډو چپو نونس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوري په 12 شپغ نیمه منځنۍ چپو باندې واوري اسلام د ماشومان روزنې ته ځنګړی اهمیت ورکړی دی خو موتاد پلرونه او میندې بیا شپه او ورځ په نشو اختوي او د اولادونو روزنې او پالنې ته هیڅ پام نه وي دا چې په دې برخه کې مور او پلار څومره ملامت دي اسلام د ماشومان د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان او د ټولنې خلک څومره مسؤل بولي او د داسې ماشومان په سالم روزنه کې حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه مول دینی عالم مولوی عطاوله پیزانی سره مرکه کړي چې په پایل کې د اسلام له نظره د اولادونو د روزنې پر اهمیت غیدلې دي
د ماشومان د روزنې د خوونې د پالنې لپاره اسلام د نفس ساتنه د مال ساتنه د نسل ساتنه د عقل ساتنه او د دین ساتنه د غټولو ته اهمیت ورکوي د ماشومان دغه 15 شیان هم باید چې خوندي پاتې شي د څمور او پلار معتاد وي نه تنه دا سدوی لخپل ځان سره ظلم او زیاتۍ کوي بلکې د خپل اولادو په اړون هم دوی زیاتۍ کوي د اولادو روزنه د اولادو پالنه دغه ځینې پاتې کیږي د غلوی مسؤلیت چې د پلار او د مور د اولاد لپاره ده چې حدیث کې ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې هر ماشوم په فطرت سره نړۍ ته راځي یعنی پاک او صاف اسلامي فطرت مور او پلار هغه څخه یا يهودي جوړوي یا نصراني جوړوي او یا هم آتش پرست وڅخه جوړوي لدې نه دا معنی کله چې مور او پلار په اعتیاد کې نو ماشوم هر خواته چې مخکې هغه خواته مخکوي نو د ماشومانو دغه روزنه او پالنه پاتې کیږي کچیره دغه ماشوم بد عمل ته مخکې نو دا هم مسؤلیت ټول د مور او پلار سو په کار د دتې ماشومان لپاره اسلامي خوونه ورکړل سي او څنګه چې حدیث شریف کې راغلي دي په وکلنې د ماشومان په منځو و دروي مکلفیت څنګه چې ورسېده د حلال او حرام احکام باید ورته وخدل سي د الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د قران کریم تلاوت د ټول ماشومان ته باید پکار دي چې ورور سيږي کله چې مور او پلار په اعتیاد کې او اولادونه به سرپرسته پاتې شي نو په دغه حالت کې نو دغه لکان بیا دي لبد هم ځول سره نسته ولاړ کی دلته ماشوم ناوړ کارونه حتی قاچاق ته مخه کوي نور خلک راځي دغه ماشومان استفاده کوي او بل خبره ده چې د معتاد مور پلار په ماشوم باندې توتريخواله هم کوي ماشوم د بیقدرې احساس کې ځکه دا خلک د کوچي خلک یا منور ماشومان ورته تانی او پیغورونه او کتري ورکوي اکثرا کله چې تانی او کتري ورته زیات شي په نتیجه کې کله چې لوی شي نو د طبيعه په ټولنه کې څوک ځای نه ورکوي اخر دای هم برته همغه اعتیاد او مخدرات توکو ته مخ کوي.
اسلام د داسې متضررو ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان څومره مسؤل بولي؟
کله چې مور او پلار عاجز راځي د دغو مسؤلیتونو نه، بیا د ماشومانو د خپلوان کاکا او ماما او هغه په حساب د عصبات چې په میراث کې بلل کېږي هغه مسؤلیت لري. لغیره په دې خو په ټولنه کې درې ډلې نورې دي، چې یو خپله د علما دي، په مساجدو کې امامان چې دي، او یا په مکاتبو کې معلمین چې دي، او یا دغه ماشومان چې ورسره کار کوي په کارځای کې هغه مربیین ورته ویل کېږي، هغه مسؤلیت لري په دې اړوند. خصوصا او خصوصا هغه ماشومان چې د مور او پلار له سرپرستۍ او له محبت او سمیت نه محروم دي، هغو ته د علماو مسؤلیت ده چې پوره پاملرنه ورته وکړي او دوی ته هغه څه ور وښيي چې دوی اسلامي مسؤلیت ده.
د ټولنې خلک له داسې ماشومانو سره څه مرسته کولای شي تر څو د مور او پلار د روزنې کمی احساس نه کړي او بې لارې نه شي؟
ټولنه هم په دې مسؤلیت کې راځي. ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه ماشوم پاملرنه کې حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، هغه څوک چې د مظلوم سره د هغه د حق د لاسته راوړلو لپاره قدم واخلي، نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې ټول قدمونه او پښې به ریږدي، د هغه پښې او قدمونه به ثابت وساتي. نو دغه ماشوم مظلوم ده او د ده حق دا ده چې په ټولنه کې د ښوونې او سالمې روزنې برخمن وسي. په بل حدیث کې هم ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترجمه یې داسې ده، چا چې د یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه کومه سختي لرې کړه، الله پاک به له ده څخه د آخرت د سختیو څخه سختي لرې کړي. د همدې حدیث په آخر کې هم پیغمبر علیه السلام فرمایي، او الله پاک تر هغه د خپل بنده په مرسته کې ده تر څو د خپل ورور په مرسته کې بوخت وي. نو ټولنه په دې کې من حیث یو مسلمان مسؤلیت لري چې د ماشومانو روزنې او ښوونې ته پاملرنه وکړي.
د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې یو حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري؟
د دولت مسؤلیت ډېر اړین ده، تر ټولو ځکه چې پیغمبر اسلام فرمایي چې سلطان المسلم ذل الله فی الارض، مسلمان پاچا د الله پاک سوری ده. سلطنت او حاکمیت او زعامت هم په همدې خاطر ده چې د الله پاک احکام د ځمکې پر سر تطبیق کړی شي. دغه دولت امنیت د ماشومانو تأمین کړي او د عاش او زکات سره ټولوي. په دغو کې باید دغو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی سرپرستي بیا د دولت له غاړې ده، که هیڅوک بیا ورته نه وو. دولت کولی شي د مسجدونو د منبرونو له لارې دوی باید عام پوهاوی کی تبلیغونه باید وکړي، معارف وزارت لخوا سالم خونه او روزنه ورکول شي، څنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هغوی باید د داسې ماشومان لکه دغه د معتادینو اولادو دوی ته د ساتنې او ښوونې او روزنې طریقه ور جوړه کړي، او یا که چیرې دوی د کار وړتیا ولري دوی ته کار پیدا کړي. همدارنګه وزارت داخله لخوا، د پولیسو لخوا، یا د نورو چارواکو او نظامي مسؤولانو لخوا باید دوی د ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې په خپل مدینه منوره کې درې معلمان ټاکلي وو. هر یو ته یې د میاشې 15 درهم تنخوا ورکوله څو چې ماشومانو لپاره پاملرنه وکړي او ماشومانو ته ښوونه او روزنه وکړي. که چیرې ماشومان همداسې بې سرپرسته او بې مسؤلیته پاتې شي، د دولت لپاره هم سرخوږی ده او بیا د دوی کنټرول نشي کولی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي اوس را کې سم شروع کړو زه څه کوم بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو وړو کې دمون پوچ کړو واکونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالرؤف له 60 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې تکړه خټګر وای چې لومړی نشه میله چرسو څخه پیل کړه او بیا په هیروینو معتاد شو. او دروف زیاتوي چې د نشې له امله مې کورنۍ او اولادونه را سره نارامه دي او خلک مې اولادونه ته زما د احتیاط پیغورونه ورکوي. دا چې عبدالروف نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
اول کوم چې هر څه کوو بیا پاس له چا څه تریاکو باندې راغلو تریاکو نه رو بېکو ګوډرو باندې راغلو تاثیرات داسې د اجتماعنه یې لرې کړم پوسې اول حافظه یې را ضعیفه کړه پوسې وجود کوم تدریسي مې چې درلود هغه تدریسي نسته اوس پوسې ځکه چې به مواد مخدره مې استفاده کوم کم حوصلګي اعصاب خرابي دا ټول پوسې راپوږي اویا کیلونه پوسې پنځوس شپېته زره دوله مسلک مو ګلکاری و نجاري وه زمین به مې نجاري کوه وړی به مې ګلکاري کوه اقتصاد خو ډېره ضعیفه کړی که د پیسو په حساب وي په میلیونو مې پوسې پې مصرف کړي په همدا مواد مخدره تلي ولاکه حقیقت خبره یې پوسې هر څه ته ملاس کوه پوسې غلافو مو ملاس کوه بلته مو ملاس کوه پوسې خپل د عمل پیسې کورت مې پوسې یعنې ډېر جدي برخوردم کوه هر چا سره فامیل سره وکړه تلي کور سره وپوسې بس ولاکه حقیقت خبره یې بعد خاطره مې دا ده چې یو ورځ مې زوی راغی زړلې پوسې وایي پلاره پوډري زوی راته وایي په کلي کښې په کوڅه کښې هلکان نو دا به مې بعد خاطره غږ پوسې سي یو حادثه مې وکړه چې د حادثې نه وروسته پوسې چې کله ما خپل چهره ولیدله سختنی ورځ هغه ورځ پوسې چهره مې بېخي تغیر وکړه سهار مې تقریبا یعنې که درته وایم بس دوه نیم سوه پوکۍ خوړلې دي له ست نه نیولې تر وچ تندي پورې دا چیرې وشامې او وچ ویلای مې پوسې یو لس پوکه دوی چې خوړلې وي دماغونه مې دواړه شکېدلي وو پوسې داسو پوسې بیا مې پنځه عملیاته د پاسې وکړلې چې بېرته مې پاسه دومره جګه شوه چهره مې چې کله په بسنه شه په غمې کښې ورځې عجلو تختې وم بس له اوو ورځو نه بیا پنځه ویشتمه ورځ وسې ګېکوري نه پوسې په خپلو پښو تشناب ته لاړم نو د پله د ورسته یې خلاص وه خپله چهره مې سې ولیدله نو ما بېرته د خپل چهره تاییدوله نو ته مې مري زه ښه وینې چې زه دلته تشناب ته وړلم او ته خلکو ما ته ګورې نو د خپله چهره ما نه پېژندله کله چې ډېر دقیق څو مالیده دا شي شاته ده پوسې نو بیا به مې چې کتل ډېر په غوسه به وم ورته سې ته څه را ګورې خو چې کله مې پوسې یو وخت کښې متوجه دي څو چې دا خپله نه چې کله مې سر وښوره او سر وښورېده کله مې چې لاس ځیکړه لاس مې په مخ وکړه نو هغه مې ډېره بده خاطره وه چېره مې ټوله له لاسه ورکړه په سلو کښې شل کښې هم چېره خپله نه ده.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونې میړه د هیروینو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د زرغونې میړه په کور کې نه وي هغه سخته ناروغه وي خو کله چې په کور کې وي زرغونه روغه جوړوي. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او علت یې څه دی دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګس وي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یمه.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یمه، خو نه پوهېږم چې جوړولې یمه.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یمه ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په ارامه یمه.
دا منمه چې ته به ارامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یمه، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یمه؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ته راکه
دا دی وخت.
عجبه ده،
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی؟
ته خو به کوم نشه نه کوې؟
څنګه نشه؟
مطلب سیګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې؟
پوښتې شي پوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم؟
ته په هیروین وخته شوې؟
څه شي زه په هیروین وخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروین شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولې، څنګه په وخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولې، خو ستا د میړه کالی په پوډر باندې لړلې وي او تا ته نږدې کیږي. دو وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
خدایا کور می خراب سو، خدای می دی کونده کی، خدای دی دای خراب کی، خپل جوان خوی تبا کرده و زبا جوان دی هم را تبا کر، زبا دا وار وار بچی چنگ کام. تا خو مونگ طول پلو ایلاس پوشلو، تا ولی زبنگ سر داسی وکرل.
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
لاخوں میں قتل